شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا تو بجو د خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د دغه هیواد د یو شمېر جګپوړو چارواکو د غونډې له جزئیاتو خبرې وچې پکې ژمنه وشوه چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سرتیاسم د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې یو افغان د ایران د جاسوسۍ په تور تورن شو او بریتانیا د ایران هغه بیړۍ خوشې کړه چې تېره میاشت یې په جبل طارق کې نیولې وه. د خبرونو تفصیل. پیژندل شوی سناتور لینسی گراهام وایي د امریکا خلک او کانګرس باید د هغې موافقې پر جزئیاتو خبر وي او وپوهیږي چې امریکا یې د طالبانو له سیاسي استازو سره لاسلیک کوي. لینسی گراهام پرون مخکې تر دې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد او د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړل. گراهام پر ټویټر د پیغامونو په دې لړ کې لیکلي چې پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعالې دي کنټرول کړي تر هغه ستره تېروتنه ده چې اوباما له ایران سره په اټومي موافقه کې کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ او صدراعظم عمران خان ژمنه کړې چې څومره چې د افغانستان د سولې پروسه پر مخ ځي دواړه لوري به په دوامدار ډول په تماس کې وي. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د عمران خان او ټرمپ د ټلیفوني مکالمې خبر په داسې حال کې خپور کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په واشنگتن کې دی. عمران خان تیره میاشت واشنگتن ته تللی وو او د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د افغانستان پر وضعیت او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلی وو. د افغانستان په اړه د ټرمپ او عمران خان د پرونیو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په جرمني کې یو افغان ایران ته د جاسوسي په تور تورن شو. څارنوالانو په دې اړه پرون رسنیو ته خبر ورکړ. د جرمني فدرالي څارنوالي وویل چې پر دې کس سخت تورونه لګېدلي. مزنون کس عبدالحمید اس معرفي شوی او څو کلونه یې د جرمني په دفاع وزارت کې د افغانستان د چارو د څېړونکي او ژباړونکي په توګه کار کاوه. د جرمني څارنوالي ویلي چې هغه په 14 مواردو کې جرمني ته په ملي خیانت او د پټو رازونو د ساتنې پر قانون په جدي تیری تورن دی. راپورونه وایي چې هغه د جنوري په میاشت کې نیول شوی او هغه مهال 50 کلن و. د جرمني د څارنوالانو په وینا تورن کس د جرمني د دولت ډیرو سری اسنادو ته لاسرسی درلود او د ایران له جاسوسي شبکو سره یې شریک کړی دی. ایران دا تور رد کړی دی. د کابل ښار په زړه کې د شاهي دوشمشیره جومات د بیا رغولو کار پرون پیل شو. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت ویلي چې دا تاریخي جومات په څه باندې 30 میلیونه افغانیو رغول کیږي او د بیا رغونې کار به تقریبا په 2 میاشتو کې پای ته ورسیږي. د ارد خبر پاڼې په حواله د شاهي دوشمشیره جومات د بیا رغونې د کار د پیل رسمي مراسمو ته د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان لورګانی هندیا او ناجه هم ورغلي وي. پخوانی پاچا امان الله خان د 1919 میلادي کال د اسد په 28مه د افغانستان خپلواکي رسمن اعلان کړه. د افغانستان حکومت د ازادي اسلامي کلیزې د لمانځلو لپاره ترتیبات چټک کړي دي. په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی، د ملګرو ملتو امنیت شورا پر دواړو هیوادو ژغ کړی چې له زغمه کار واخلي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د اګست په 14مه د بندو دروازو شاته د جمو او کشمیر پر وضعیت غونډه وکړه. دا غونډه د پاکستان د حکومت په غوښتنه جوړه شوې وه چې د چین حکومت هم ملاتړ کړی و. نوې ډیلی د روانې میاشت په پیل کې د جمو او کشمیر کورواکي ختم کړه او له هغه راهیسې په سیمه کې پر ټلیفوني شبکو انټرنیټ او د خلکو پر غونډو بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې په اړه په روانه خپرونه کې وړاندې تفصیلي راپور اورېدلی شئ. د ایران د تیلو د لیژلو یو ستر بیړی چې په جبل طارق کې نیول شوې و خوشی شوې ده. د سمندر پوری غاړې ته د بریتانیا د مربوطو سیمو چارواکو وویل چې د ایران بیړی آزاد ده او له دې سیمې تلای شي. د راپورونو په حواله تر دې اعلان وروسته د بیړی د نوم پر بدلولو او د بیړی د بیرغ په نوي کولو کار پیل شو. د ایران د بندرونو او سمندري چارو د سازمان مرستیال جلیل اسلامي پرون په تلویزیونی وینا کې وویل چې د گریس 1 پرون بیړی به د ایران تر بیرغ لاندې حرکت وکړي. دا بیړی د جولای په 4 نیول شوې و. د بریتانیا سمندري ځواکونو ویلي وو چې دې بیړی په قاچاقي ډول د ایران تیل سوریې ته انتقالول چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، خو ایران دا ادعا رد کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. امریکایي چارواکو له طالبانو سره د سولې د خبرو پر ادامه ټینګار وکړ. دا پریکړه پرون په هغه غونډه کې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پکې برخه لرله. د دې غونډې له جزئیاتو مو په روانه خبرونه کې خبرو. د امریکا د کانګرس یو مهم غړي له ولسمشر ټرمپ غوښتي چې د افغانستان په برخه کې داسې تیروتنه ونه کړي لکه بارک اوباما چې له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې کړې وه. نړیوالو چاپي خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل
افغانستان به بچلور لارې د آسیا بدلیږي، دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې په خدای کم په موادو کې لیدل.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې.
د خلکو لپاره ځوان څه ده؟ دا خو بیا ډېرې زیاتې ستونزې راولاړوي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته ده، حتی دوی چې عباداتو ته ځي د خلکو لپاره ځي، جومات وایي، تربور مې بیا وایي چې دا ولې نه ده راغلی. که نه
د ګوړیا چار تفری پروګرام هم لرو. سپینه مانی وای د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو خبري د افغانستان د سولې په ارتباط ډېرې شیبي او له طالبانو سره به خبري ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځ ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبري وشوې. تر دې ناستې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې همدا شیبه د افغانستان په ارتباط یوه ښه غونډه لرله او د نږدې 19 کلنې جګړې د مخالف لوري اکثریت او موش که ممکنه وي د وی موافقه تمه لرو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ لمرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار جان بولتن، لوی درسیز جوزف دانفورد، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د افغانستان د سولې له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې همکاري روانه ده او لا هم دې ته ژمن یو چې یوه جامع سوله وشي چې په دې کې د شخړو کمیدل او یو اوربند شامل وي. همداراز دا ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو له خاورې بیا کله هم متحد ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ نه وي او افغانان سره یو ځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره هڅې وکړي. واشنگتن وایي چې هڅه کوي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې دوی اونۍ پاتې دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دې ته هم اشاره کړې ده چې شایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د سپتمبر په 28 له ټاکلې جدول سره سم ترسره کیږي لغوه شي او له طالبانو سره یوه ګډه موقتی اداره جوړه شي. سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایي استازو سره خبرې کړې دي، دوی تر اوسه دا وړاندیز رد کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دا حکومت د بهرنیو لاسپوڅی دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو او طالبانو خبرې داسې ښکاري چې پای ته نږدې شوې دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 11 وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې پریکړه نشي کېدای. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې سوله یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ ممکنه ده. جکپوری امریکایی چارواکي وایي چې تروسه هیڅ راس پریکړه نه ده شوې، خو دوی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې واضح دریس لري چې امریکایي پوځان له افغانستان وباسي. نږدې 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شته چې اکثر یې د افغانستان د حکومت پوځیان روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته یو شمیر پوځي چارواکو او د کانګرس غړیو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي چې له دې سره شایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر ژر ګډوډ شي، په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او په دې ډول افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو په پناه ځای بدل شي. په هغو کسانو کې چې د افغانستان وضعیت ته د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته اندېښنه لري، یو هم د امریکا د سنا مهم غړی لینسی ګراهام دی. د پر ولسمشر ټرمپ ژغ کړی دی چې د پوځیانو په ایستلو کې دې بیړه نه کوي. د ښاغلي ګراهام د څرګندونو جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
لینسی ګراهام پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې لیکلي چې پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او نورې هغه افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي، تر هغه ستره تیروتنه ده چې اوباما له ایران سره په اټمي موافقه کې کړې وه. د امریکا د سنا د پیژندل سوي غړي لینسی ګراهام لیکلي د سولې هره موافقه چې امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې موقع نه پرېږدي، د سولې موافقه نه ده بلکې د امریکا پر خاوره او د امریکا پر ګټو بلې حملې ته لاره پرانستل ده. لینسی ګراهام پرون مخکې تر دې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري، دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړي دي. لینسی ګراهام لیکلي، هیله مند یم چې ولسمشر او د هغه ټیم به له افغانستانه چې د سپتمبر د 12مې حمله راولاړه شوې وه، د افراطي اسلام پالو د ګواښ په اړه مناسبې او د بقا وړ پریکړې وکړي. د امریکا د سنا دی غړي پر ولسمشر ډونالد ټرمپ شخ کړی چې شغلی ولسمشر د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما له تیروتنې زده کړه وکړه، بعد موافقه به افراطي اسلام پارو ډلو ته په ټوله نړۍ کې انرژي ورکړي، د ملي امنیت خپلو همکارانو ته غوږ ونیسه، وخت ته وګوره او هوښیار اوسه. د امریکا د سنا دی معتبر غړي ویلي چې په دې تمه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د موافقې پر داسې طرحه چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر آینده اغیز کوي، د امریکا په کانګرس کې خبرې وشي او رای ورباندې واخیستل شي. لینسی ګراهام د امریکا د جنوبي کارولینا له ایالته د سنا غړی دی. هغه په امریکا کې له پیژندل سوو جمهوري غوښتونکو دی. سناتور ګراهام پر ټویټر لیکلي، دا ډیره مهمه ده چې هره موافقه په دقت وکتل او ارزول سی او د امریکا کانګرس او د امریکا خلک ور باندې وپوهیږي. هغه غالبا د امریکا د جمهور رئیس د خبرې ته چې ویلی و چې موږ نړیوال پولیس نه یو اشاره کړي، او په یو ټویټ کې لیکلي، د امریکا عسکر په افغانستان کې د پولیسو دنده نه ترسره کوي، هغوی د داسې افراطي اسلام پالو ډلو د بیا زرغونېدو پر ضد په لومړۍ کرښه کې جنګیږي چې پر امریکا د حملې خیال لري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. دا لا نه ده څرګنده سوي چې د هغوی د مذاکرو نه هم دور به څه وخت له سره پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ سپه 12:15 نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیمه ولې شي. د دولت جوړونکو ټیم مشر اشرف غنی وایي افغانستان به د صنعت، سوداګرۍ او زراعت له لارې ځان بسیا کوي. شاغلی غنی د خپلو انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې پرون په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې خپلو پلویانو ته وویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړې پاملرنه کیږي، ځکه د ده په خبره د افغانستان ثبات په زراعتي انقلاب پورې تړلی دی. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
محمد اشرف غنی په یو کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د صنعت او سوداګرۍ د ودې لپاره به ځانګړې طرحه جوړوي او افغانستان به د آسیا د برېښنا د کنټرول په مرکز بدلوي. ښاغلی غنی چې د جمعې په ورځې د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې وویل چې د پانګوالو لپاره به په کوردننه او له هېواده بهر لازمې اسانتیاوې رامنځته کوي، او هغوی چې سوداګرو او پانګوالو ته ستونزې جوړوي ورسره به جدي چلند کیږي. هغه سوداګرو ته په خطاب کې وویل،
افغانستان به صنعتي کوئ، په پښو به یې دروئ، سیال د سیالانو به یې ګرځوئ. افغانستان به په څلور لارې د آسیا بدلیږي، دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې په خدای کم په موادو کې لیدلي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر زیاته کړه چې افغان پنګوالو او صنعتکارانو په سختو شرایطو کې په افغانستان کې پنګونه کړې. محمد شفانی وایي د افغانستان زیات شمیر صادرات سوداګری میرمنې تولیدوي. ښاغلی غنی وایي افغانستان به ډېر ژر د یو زراعتي انقلاب شاهد وي، ځکه د ده په خبره د افغانستان ثبات په کرنې او زراعت پورې تړلی دی. نوموړي د سوداګرۍ او زراعت وزارتونو ترمنځ نه همغږۍ ته ګوته ونیوله او زیاته کړه چې دغې ستونزې ته به جدي پاملرنه کیږي. دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان سوداګرو او پانګوالو تل د اسانتیاو د نشتوالي او دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې چارواکو په خپلو تېرو ژمنو کې له دوی سره وفا نه ده کړې. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټاکنیزې منډې تړلې شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریزې ټاکنې چې ټاکل شوې د تلې میاشتې په شپږمه نېټه وشي ورته اتلسو تنو ځانونه نومند کړي ول چې د دغو نوماندانو له ډلې زلمی رسول د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ لاس واخیست.
ولسمشر ستاسې په سري رایو انتخابېږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مو رای ورکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو په خبرو او د سولې په پروسه یو مقاله لیکلې ده. خبرونه لیکلې ده چې اوس امریکا له طالبانو سره د تړون د بشپړولو په لټه کې ده، باید دوه مسلو ته پام وکړي. د فارن پالیسی په خبره لومړی مسله ده چې امریکا تیروتلې و چې وسلوال مخالفین به مات کړي او باید لا وختي د پوځیانو په وتلو غېدلې وای. دویمه مسله چې فارن پالیسی لیکلې هغه له طالبانو سره د امریکا تړون دی چې مقالې له مخې ښایي تاوتریخوالی د کمیدو په ځای زیات کړي. امریکا له طالبانو سره اته ده خبرې کړي څو یو تړون ته پر رسیدو په افغانستان کې خپل اوږده جګړه پای ته ورسوي. د افغان سوري لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد اتم دور خبرې د اگست په 12مه پای ته ورسولې او ګټوري وبللې، خود کوم تړون د بشپړېدو یادونه ونه کړه. فارن پالیسی لیکلي د تل پام پرته چې امریکا به په څومره مهارت خبرې کوي، خو افغانستان ښایي د امریکا له وتلو وروسته له لا یوې سختې کورنۍ جګړې سره مخ شي. دا افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا مخکې ویلی وو د وتلو د یو تړون په لټه کې نه دی، بلکې د سولې معامله غواړي او افغانستان یوازې نه پرېږدي. اکونومست خبرونه لیکلي متحده ایالاتونه او طالبان یو تړون ته نږدې شوي دي. خبرونه په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبان سره د اتم دور خبرو تر پای ته رسولو وروسته ونه ویل چې د امریکایي پوځیانو د وتلو لار خلاصونکی تړون دی شوی وي. اکونومست خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکي او د کړکیچ د نړیوالې ډلې د اوسنی غړي لاورل میلر په حواله لیکلي د خبرو برخه یې اسانه وه. خبرونه لیکي خلیلزاد له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له افغانانو سره په یو سیاسي جوړجاړي خبري وکړي. په دوام کې راغلي روښانه نه ده چې د امریکا لپاره سری کرښې څه دي. د خبرونې په لیکنه ډیری افغانان مشخصا هغه کسان چې اوس وخت واک کې دي له دې ویریږي داسې نه شي چې متحده ایالتونه د وتلو لپاره د بیړې په خاطر لوی امتیازات ورکړي. اکونومست لیکلي د مثال په توګه ویره دا ده چې د یو رسمي اوربند پر ځای د تاوتریخوالو د کمولو لپاره موقتي زمینه برابره شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ماشم د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا په 15 لسیزو کې د امنیت شورا لومړی وار دی چې د جمو او کشمیر په اړه اضطراری غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملهی لودی دا د خپل حکومت ډیپلوماتیک برای بللی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر ویلي چې پاکستان ته شایي چې له تروریسم لاس واخلي او د یو نورمال هیواد په توګه خبرې وکړي. فرشته جلال زی راپور لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودی د جامو او کشمیر د وضعیت په اړه خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې څرګنده کړه چې د هغې سیمې خلک به شایي بند سوي وي، خو د هغوی ږغ نن په ملګرو ملتونو کې واورېدل سو. لودی پرون د هند د حکومت لوري د جامو او کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسولو په اړه خبریالانو ته وویل د کشمیری خلکو ژغ د اشغال سوی کشمیر د خلکو ژغ نن د نړۍ په تر ټولو لوړه ډیپلوماتیک کچه واورېدل شو. هغوی یوازې نه دي، د هغوی ژغ اورېدل سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ویلي چې د امنیت شورا غړو په جامو او کشمیر کې د روان حالت په اړه په ځانګړي ډول هلته د بشري حقونو د څرنګوالي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. خو په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر سید اکبر الدین د کشمیر په مسله کې نړیواله مداخله غندلې ده. سید اکبر الدین پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې دوی نړیوالو ته اړتیا نه لري چې ورته ووایي چې څه وکړي.
موږ تیار یو چې پر دې مسله په داسې ډول خبرې وکړو لکه هغه دولتونه چې نړیوالو اړیکو ته نورمال نظر لري. موږ د شملې موافقې ته متحد یو، خو اوس دا په پاکستان پورې تړلې ده چې له تروره لاس واخلي او خبرې پیل کړي. سید اکبرالدین وویل چې په جامو او کشمیر کې بندیزونه هم د دې لپاره لګول شوي چې بې ځایه د خلکو د وینې بهېدو مخنیوی وشي او تروریستان لاره پیدا نه کړي. د هند پارلمان د اګست په 15 د خپل اساسي قانون 300 ماده لغوه کړې چې پر اساس یې د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسېده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې شوه. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې وه چې په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره پر کشمیر غږېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې عمران خان له ډونالډ ټرمپ سره وغږېد، په سیمه کې پر وضعیت یې نظرونه تبادله کړل او په ځانګړي ډول یې پر اشغال شوي کشمیر خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ټرمپ د دې اهمیت ته اشاره کړې چې هند او پاکستان د ډیالوګ له لارې د جامع او کشمیر پر سر لانجه حل کړي.
بیا هم د کشمیر مسله، د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په ولاړ شوي کړکیچ کې ګڼو عرب هیوادونو چوپتیا غوره کړې ده. هند تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر د محدودې کورواکۍ ځانګړی وضعیت لغوه کړ. هند په دې سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي مسلمانان دي پوځي حالت اعلان کړی، پر سیمه یې د ارتباطات او انټرنیټ خدمات بند کړي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
له هندوستان سره د خلیج د عرب هیوادونو د سوداګرۍ اندازه په کال کې 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي. نو د هندوستان د وروستي اقدام په اړه د دغو هیوادونو د چوپتیا علت همدا ګڼل کیږي. ویل کیږي هندوستان په تجارت کې د عرب ټاپو وزمې لپاره تر ټولو مهم شریک دی. د سیمې پیاوړي هیواد سعودي عربستان له هندوستان او پاکستان څخه د حوصلې غوښتنه کړې او د روان بحران په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. خو داسې ښکاري چې د خلیج نورو هیوادونو لکه کویت، قطر، بحرین او عمان کوم بیان نه دی خپور کړی. متحده عرب اماراتو یو ګام مخکې اخیستی او ظاهرا یې د هندوستان خوا نیولې ده. د نوې ډیلي لخوا د کشمیر د کورواکۍ د حیثیت ختمولو وروستۍ پریکړه یې د هندوستان داخلي موضوع ګڼلې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي حالت په اړه د سعودي عربستان عکس العمل له هندوستان او پاکستان دواړو سره د عربستان د نږدې اړیکو له کبله پیچلې ښکاري. هندوستان او پاکستان دواړو د همالیا پر دې لانجمنې سیمې په خپلو کې دوی جګړې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستۍ ورځو کې په سعودي عربستان او بحرین کې له چارواکو سره په کشمیر کې د هندوستان پر اقداماتو خبرې وکړې، خو دا لا څرګنده نه ده چې دغه عرب هیوادونه به یې ملاتړ وکړي او کدای به خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړي. کشمیر چې د هندوستان او پاکستان لخوا سره ویشل شوی، دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان په خپل لنډه اعلامیه کې د کشمیر پر سر ولاړ شوي کړکیچ ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې دغه شاهي هیواد روان وضعیت څاري او له نړیوالو قوانینو سره سم یې د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. د خلیج په عرب هیوادونو کې تر 2 میلیونو ډېر هندیان میشته چې د دې سیمې له اقتصادي ودې سره یې مرسته کړې ده. د هندوستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په 2013 کال کې تر 500 میلیارد ډالر واوښت چې هندوستان یې د دغه هیواد په دویم لوی تجارتي شریک بدل کړ. په متحده عرب اماراتو کې د هندوستان د پانګونې اندازه 550 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله هندیان د دوبۍ د جایدادونو د کاروبار په مارکیټ کې د بهرنیو پانګوالو په ډله کې دویم مقام لري. متحده عرب اماراتو د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت د ملاتړ په شغلو سره له هند سره خپلې ستراتیژیکې اړیکې لا ژورې کړې. په سعودي عربستان کې هم 2 میلیونه اولکه هندیان دیره دي او هندوستان تر عراق وروسته د سعودي عربستان د تیلو دویم لوی واردونکی هیواد ګڼل کیږي. دا په اصل کې د چینی وی دیلی کشمیر ته چې د نړۍ په سطحه تر ټولو سخته پوځي ساحه ګڼل کیږي په لسګونو زره اضافي سرتیری لیژلې دي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سجی رادیو په روانه خبرونه کې تر اټنیم په چو وروسته د غړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس په د سجی رادیو د یوش مې راوریدونکو سب چې پیغامونه در سره شریک کړو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او طالبانو ته دا تاسو ته زری او سوال وکړم او کدی ته غنو مکرې موږ د تاسو کوله ولا ولات چې نو یې جت اګواته ورینه وي وایو سمات نه راځي. السلام علیکم.
زما پر طالب پر حکومت دا غږ دی چې اول دې باید دې کوکنار بند کړي. کوکنار دې د افغانستان د مخ ورکې د دې بلا پر د مردار بوټ چې اول دې افغانستان او طالب حکومت خلک دې اول چې اول دې کوکنار د افغانستان د مخ ورکې. پسې دې طالب اکرم غنی ترشینې باید دې سور تر وکړي. د یو افغانستان دې یو ورونه دې د یو کور دې خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله راشي. وسلام وختم شي.
زده هلمن ولایت مرجول سوالین خبر کوم. فرور موږ آزادی راډیو ته دا پیغام دی د مرجول سوالین خبر اصلور کار کې چې طالبان د ملګری د سپمن غواړي چې یاد موږ خبره ته پاله کې یو یاد اس کوي خبره په شهر کې جوړې چې شاو کول سوالین ته کار ورکړي. والسلام.
زما پیغام دا دی کنجګان خپل د ټول شهر مې کې دی چې موږ غواړو چې ټول د ټول ولسمشری کنجګان چې باید وایي نو ولسمشر زموږ خپل نه وایي دا ټول کنجګان خپل نه وایي چې ټول شهر مې کې او دا انتخابات نه د ټول روان ته وران دي چې او انتخابات به ګرم شي او د سوجي خبرې به خپل رنګ چې موږ ټول افغانان ته وښته نه چې لا څوره کې ټول به خواص خپل افغانان او زه پر ورځ سره وایي چې ټول وکي مزه دا پیغام دی دا دی چې موږ هغه سره دا پیغام پر نورو چارو خبرې وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وړاندې ساجي رډو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمې سنل ولو. خو اوس په موبایل ته مخه کړو. موبایل د موټر چلولو پر مهال له پولیسو پټېدای شي. په ګڼو هیوادونو کې د موټر چلولو پر مهال د موبایل کارول بند دي. په دې اړه له عصمت څاروانه اورو.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په مهال په موبایل خبري کول منع دي. خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلوونکی له ټلیفونه کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یو سیستم کار روان دی چې که موټر چلوونکی د موټر چلولو په مهال له موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداري ورکوي. له دې سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لویه لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلوونکي له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبرې کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکی ته خبرداري ورکوي. د ویسټکارټیک کمپنۍ په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ توپیر کولی شي. په بریتانیا کې د بلوتوت تماس قانوني دی ځکه که موټر چلوونکی بلوتوت کاروي اشاره ورته نه بلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
1313 زابل پراستولې سیمه کې لیکل دي ترڅو چې د سولې و جامع موافقه په یو اتفاق د افغانانو ترمنځ ونه شي هیڅ مطلوبه نتیجه به ورنه کړي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د افغانستان ته سول هغه وخت راتلی شي چې طالبان خپلواک شي ځکه اوس طالبان د پاکستان تر فشار لاندې دي او څه چې پاکستان وایي طالبان یې عملي کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د افغان سولې په اړه د پاکستان هر رنګ شمنې رښتینې نه دي. فضل کریم درویش د پکتیا له سازیاریو به لیکلي د افغانانو پیچلې خبرې او په خپلو کې بې باوري له سولې سره مرسته نشي کولی. قدیر تکین بیا لیکي چې د سولې پرمختللې پروسه باید د ټاکنو قرباني نشي. مانکوال لغزنی لیکي طالبان که واقعي افغانان وي او په خپلو چارو کې خپلواک وي نو د خارجانو پر ځای د افغانانو سره اور بند وکړي. ګلزمان کمالزای له کونړ لیکي له ولسمشر غواړو چې د سولې خبرو ته لومړی توپ ورکړي. عبدالرحمن له کابل پراستول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان د سولې خبرې شی مختزي خو په دې شرط چې طالبان د افغانستان له خلکو سره هم د سولې خبرو تکشینی. نور محمد حقیار له چانجیر څخه لیکي انتخاباتو په اور او په وینو کې نه غواړو. خو محمد الله لیکلي دي چې انتخابات د افغانانو لپاره سملار ده. اتنی می بجیشت به لند خبرونه. پیژندل شوی سناتور لینسی گراهم وایی در امریکا خلق و کانگرس باید دغه موافقه پر جزئیات و خبر وي او پوهیږي چې امریکا یې د طالبانو له سیاسي استازو سره لاسلیک کوي. لینسی گراهم پرون مخکې تر دې چې ولسمشر ټرمپ له یو شمېر جګپورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې ولسمشر ټرمپ او صدراعظم عمران خان ژمنه کړې چې څومره چې د افغانستان د سولې پروسه پر مخ ځي دواړه لوري به په دوامدار ډول په تماس کې وي. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. په جرمني کې یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور تورن شو. څارنوالانو په دې اړه پرون رسنیو ته خبر ورکړ. د جرمني فدرال څارنوالي وویل چې پر دې کس سخت تورونه لګېدلی دی. مزنون کس عبدالحمید اس معرفي شوی دی. د کابل ښار په زړه کې د شاهي دوشمشیره جماعت د بیا رغولو کار پرون پیل شو. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت ویلي چې دا تاریخي جماعت په څه باندې 30 میلیونه افغانیو رغول کیږي او د بیا رغونې کار به په تقریبا 2 میاشتو کې پای ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ چې زیاتېدو په حال کې دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دواړو هیوادو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. او د ایران د تیلو د انتقال یوه ستره بیړۍ چې تیره میاشت په جبل طارق کې برېټانیا ګرځولې وه بیرته خوشی شوه. نن د افغانستان په وخت د ماسپښین له 2 تر 15 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په اړه ځانګړې خبرونه لرو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لاره برخه واخلي او د خبرونې لمیل منو پښتنې وکړي. د شنه اسمان لاندې پروګرام سربیره ازادي راډیو د دوشنبه پورس د افغانستان د استقلال په اړه ځانګړې خبرونې لري او تاسو کولی شئ چې په هغو پروګرامونو کې هم چې په ځینو کې د ټلیفون شمیرې اعلانوو تاسو برخه واخلئ، ګډون وکړئ. د سکایپ له لارې هم کولی شئ. د ټلیفون شمیرې د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلانوو. اوس هم که چېرته قلم او کاغذ لري زه به یو دوه ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو دي 0999203540 او بل شمیره ده 0928255. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه پای ته ورسېده. اونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي راډیو درنو ودونکو سلام. آیا په ژوند کې د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
او ولې نه، موږ په ژوند کې ډېر اهمیت یا خلکو ته ورکوو.
ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي؟
د لپاره چې چاته پاتې رانیسي. مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په موږ پورې ونه خاندي.
او دغه کار څومره ستونزې راولاړولی شي؟
نه تناسي د خپل ځان تاوان ورسوه، بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه.
خو ګورودونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي. دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري؟ د دې پوښتنې ځوابونه به په خپرونه کې واورئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګله میرزا یې وړاندې کوم. پس راوسئ.
ست مند اوریدونکو، ژوند بلا بیل معنا ولري. هر عالم ژوند د خپل دید څخه معنا کړی دی، خو یو څه چې ټول یې منی هغه داري چې ژوند د پاک الله لخوا موږ بندگانو ته یو تحفه ده. په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښۍ په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي. دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي، او همداشان ډېر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي. ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو اثر پرې باسي، آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
موږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپلې ماحول، خپلې کورنۍ یا خپل کلي یا خلکو ته ورکوو. ډېر مسایل دي چې منځ ته راځي، خو ولې هغه په خلکو ته موږ نه ښیو. ولکه موږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو، خو خلکو ته هغه نه ښیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي. هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه موږ ځان ته اختیاروو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي، تربور لپاره، د کلیوالو لپاره، نور د انډیوالانو دوستانو لپاره. ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت ته خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي، اهمیت ورکول کېږي. هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره، هغه بیا فرق لري. وچ میوې دي چې هغه ډېر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي. ولې خلکو ته دې لپاره چې چاته پاتې رانشي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په موږ پورې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اندي که چیرې څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپله خوښه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی صبر وایي چې دوی په خپله خوښه ژوند کوي او څرنګه چې دي هغسې خوشحاله دي او د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، له هغه چې دا کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه، کرنګم کوم د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړ مې خپل ځان لپاره کوم. خلکو خونه کې کېني، خو زه خپله پکې کېنم، او پکې څو سره خپایم، ماسک خپایم سره، او د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره غږېږم. خوشحاله خو ډېر یم په دې حالات کې، شکر د مړی وزیر رسیږي پاک حلاله سوتره له بچیانو سره. خپل ژوند مې ښه ده، خلکو خبرو چې نګر ذهن مې آرام، کور کې مې آرام، سارام آرام، په خپل وظیفه کې مې آرام، ما چېرته آرام. نو څنګه سي یم، هغه سي هر وخت یم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وایي ژوند ډېر کم خو ډېر بارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپله خوښه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عرفان الله احمد زی بیا وایي چې باید د ټولنې قاعده او قانون په ژوند کې مراعات شي او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي، خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشحالۍ د خلکو د خبرو لپاره په خفګان بدل کړي. د ماوړی زیاتوي،
داسې ده چې پښتو کې یو متل دی، انسان تر خپل وسه پړ نه، هر څوک باید خپل وس ته خپلو امکاناتو ته وګوري او د هغو امکاناتو مطابق باید دی بیا ګام واخلي. دوی باید د بل چا لپاره ژوند ونه کړي، د خلکو لپاره ژوند څه ده خو بیا ډېرې زیاتې ستونزې راولاړي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته، حتی دوی چې عبادت ته ځي د خلکو لپاره ځي، جماعت وای تربور می بیا وای چې دا ولې نه درغلی کنه، یا لباس، موټر، پیسې قرضوي یو موټر اخلي وای زما تربور چې د موټر لري به زم یو موټر ولرم. دا چې د زما په نظر دغه کار نه ده، هر څوک د خپل وسته خپل امکاناتو ته وګوري او هغه د خپل ژوند په مخبوزي.
همداراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسو دوستي او دښمنی د الله د رضا لپاره وکړئ، نه د خلکو د خبرو لپاره. په همدې تړاو دینی عالم مولوی رضوان الله صافی داسې راته غږېدلی دی:
شریعت دغه ژوند چې د خلکو لپاره تیرې، چې خلک به څه ووایي، خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه ښه لباس یې اغوستی، په دې خاطر چې څنګه ښه کور یې جوړ کړی، دا ټول اسلام راته. دا ریا ده، او ریا چې ده شرک خفي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلی ده، او اسلام سخت رد کړی. باید موږ زندګي د ریا دپاره ونه کړو، نه مونځ، نه عبادت، نه حج، نه جامې اغوستل، نه کور جوړول، نه وظیفه اخیستل. یعنی هر هغه څوک چې د ریا د پاره دغه کارونه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دارت کړی دا شرک خفی ورته ویلی.
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي، ځکه انسان سره له دې چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري. دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري، د ارواپوهنې برخې کارپوه محمد خان سلام داسې وایي
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي د ټولنې لپاره ژوند دا ډېر خطرناک پایلې لري، نه تنها د دغه شخص لپاره بالکل د ټولنې لپاره د کورنۍ لپاره چې د هغو لپاره ژوند کوي هغوی لپاره هم دا خطر ده. بالاخره دا ژوند خسته تمامېږي دته او دا خستګي د دې باعث ګرځي چې له دغه ټولنې سره له دې خلکو سره دی نفرت پیدا کړي، له دوی سره ضد پیدا کړي، یو ډول دی متضرر سو دی متضرر سو او دی متضررتوب په حیثیت باندې له هغه ټولنې سره ضد پیدا کړي. دا واضح خبره ده چې هغه سړی به ورک هغه به خپله خوښه باندې ژوند نه کړي. نو دلته شي سو دلته ګیله راځي، دلته فاصله راځي، دلته بالاخره یو بل څخه لرې کیږي.
زه ګلشاد ما ډوډۍ په هم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
درنو ورځینکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده او زموږ همکاران یې درته وړاندې کوي.
څوکې دا ځای در اخلم. وی ستړی مشې زویا راغلی په خیر؟ څنګه وه شازیا جانه؟ خواکې دی خو سر دی ښه و؟
خیر یوسف مور جانې، ټول خول سلامونه یې کول. شازیا هم ښه وه.
داسې خوشحاله ښکارې زویه، لکه چې خواکې خو سر دی کوم زیری در کړی. که څنګه زوی جانه؟
و مورې خبرو پسې مه ګرځه، د خوشحالۍ زیری خو به تا ته درکوم چې د کور د کاره دې خلاصه کړم، پوهېږې که نه؟
قربان دې شم زویه، د خولې نه دې صدقه شم. راځه راځه په ولاړو دا خبرې نه کېږي چې کینو. یا زویه وایا څه زیری دی چې زړه مې خوشحاله سي؟
پوهېږې مور جانې د شازی مور او پلار څه وایي؟
څه وایي؟
وایي چې د نامزادۍ مور ډېر وخت تیر شو، مور جانه دې هم ناروغه ده، تر څو به د کور کارونه کوي. هسې هم کوژده دې په هوټل کې وکړه. نو راځئ دغه نږدې دوستان به خبر کړو، یوه نکاب وکړو، خپله ناوې په عزت کور ته بوزه، نور خیر و خلاص.
څه دا څه وایې؟ ولې خدای مکړه کونډه خو نه ده چې داسې یې راولم؟ دا خلک به څه وایي؟ ما دې ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې، پوهېږې که نه؟ ولس دی ولس، خبر یې که نه؟
و مورې ولې دې خبرو پسې ګرځې؟ زه خلک څه کوم؟ زه ځان ته ژمن کوم که خلکو ته. ګوره کوژده مې په هوټل کې لویه وکړه چې تر اوسه یې قرض نه دی خلاص، اوس مې بیا ولې په قرضو کې ډوبوي؟
نو دا خلک به څه وایي چې څه خبره وه چې داسې یې په منډه نکاح وکړه؟ ولې مې شرموې وزویه؟ زه دوست و دښمن نه لرم. ولې نه پوهېږې؟ خواره خواري خو به زما یې چې یو زوی لرم او هغه هم داسې کوي. نو اوس ښه شوه.
خلک به څه ووایي؟ ډوډۍ به وخوري او ځي به در نه. مجبور چې زه د خپلې ښځې ګاڼه خرڅه کړم او د خلکو پور ورکړم یا چیرته مسافرۍ ته لاړ شم. سمه ده، زما چیرته به څو کاله ځان ورکم، بیا به واده وکم او خلکو ته به ډوډۍ ورکم.
مسافري؟
هو نو څه وکم؟ داسې ساده واده خو ته نه منې، نو مجبور چې لاړ شم.
نه زویا، مسافري څه کوې؟ ورکه وایې یو زوی لرم. توبه توبه توبه، خو دا خلک به څنګه شي وزویا؟
ګوره مورې ته خلک څه کوي؟ که د ډوډۍ مسله وي خو په کوژده کې ښه ډوډۍ وخوړه، نور یې څه کوي؟ چې خدای راکړه بیا به د دلمسی شوې شش ونیسم.
ښه زویا، نو تاسې خپله پوهېږئ، زه خو ستاسې خوشحالي غواړم. وی زویا تا سره په خبرو سوم، هلته مې چای جوش دی، ته ودرېږه چې زه چای درته راوړم.
وای وای زما ساده مورې،
ترسو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو. یا الله ترحم وکي.
خو ګوریدونکو، په دې هیله چې د خپرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د چشه اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام. غریب کاندیدانو ته پیسې دار کاندید چیلنج ورکوي چې را میدان ته شي چې سره معلومه کړو. خو غریب کاندیدان غلی غلی کیږي او په دې چورت وهي چې څنګه ځان پرې خرڅ کړي. پیسې دار کاندیدان هوټلونه نیسي، ډوډۍ ورکوي، خو غریب کاندیدان په دې چورت کې دي چې کوم طرفدار یې په کوم هوټل کې میلمه او مایچه پرې وخوري. غریبی هر وخت سخته وی، خو په انتخاباتي سیالیو کې سړی نیم نیم وبکوي. د خبراونې په پیل کې مو د یو کاندید کمپاینی غونډه ته بیایو.
که زه بریالی شوم د ښځو شورا، د نرانو لخکر، د ماشومانو ورا او د سپینګیرو هدیره جوړوم، را سره موافق یې؟
د سید ټولو لاس وخورو.
که زه بریالی شوم او انتخابات مې وګټه، نو زنده باد زه.
زنده باد.
تاسې مه وایئ چې زنده باد زه، تاسې ووایئ زنده باد ته. زنده باد زه.
تزنده باد.
په خدایان دا اوس می ټول کاندیدان وډار کړل. زه د دې هیواد بچی یم. یم که نه یم؟
بالکل یم.
زه د تاسې نوکر یم.
تر کامیابی دو پوری
یم که نه یم؟
بالکل یم.
زه د تاسې د پښو خاورې یم.
تر کامیابی دو پوره
یم که نه یم؟
بالکل یم.
که کوم کاندید داسې ویلی شي، نو را دې شي میدان ته دې شي. که وایي غیږه م ورسره نیسم او بوکس هم ورسره کوم، خو ښه دا ده چې پرته له غیږې او بوکس نه مقابله سره وکړو، که څنګه؟ کاندیدانو رښتیا نه ولیدلې، زه یې سر خلاصوم. اوس دې نو ووایي چې د دوی انتخاباتي پروګرام څه شی دی، څه برنامه لري، را میدان ته شي چې سره معلومه کړو.